السلام علیکم. شپږ بجو شوې. ازادي راډیو اوري. سهار مو په خیر. لند خبرونه. داعش د بدخشان ولایت لپاره د طالبانو د والد وفات هې په مراسمو د ځانمرګي برید پړه ومنله. رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د ډلې د جمعې د ورځ په ماښام د جون په نهمه په یو بیان کې د دې چاودنې مسؤلیت منلی. د بدخشان ولایت لپاره د طالبانو د سرپرست والي نثار احمد احمدي د فاتحې په مراسمو د پنج شنبې ورځې په برید کې یولس تنه ووژل شول او شاوخوا دېرش نور ټپیان شول. جزئیات به یې وروسته واورئ. غړنا تایید شوي راپورونه وایي چې په افغانستان کې د داعش د خراسان څانګې مشر ثناءالله غفاري چې په شهاب المهاجر هم مشهور دی وژل شوی دی. د امریکا د پوځ مرکزي قرارګاه یا سینټ کام امریکا غږ راډیو ته ویلي چې دوی هم د تېرې اونۍ په ترڅ کې په کونړ ولایت کې د المهاجر د وژل کېدو راپورونه ترلاسه کړل. خو د سینټ کام یو چارواکي جګړن جان مور یادونه کړې چې د اوسمهال په دې اړه هېڅ نشي ویلی. پاکستاني رسنیو پرون د پاکستاني طالبانو یا ټي ټي وي د سرچینو په حواله خبر ورکړ چې المهاجر په کونړ ولایت کې وژل شوی. خو دې رسنیو نه دي ویلي چې نوموړی څنګه او د چا لخوا وژل شوی. غفاري المهاجر په افغانستان، پاکستان، ایران، تاجکستان او ازبکستان کې په څو تروریستي حملو کې په لاس لرلو تورن دی. د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو په برخه کې د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری وایي چې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د یو تازه راپور په اړه د بخښنې نړیوال سازمان او د بشري حقونو د مدافعانو د ډلې له چارواکو سره خبرې کړي. میرمن امیری بیګانه وخت په یو ټویټ کې لیکلي دي چې د افغان ښځو او نجونو د ناوړه وضعیت په اړه د حساب کتاب او د هغوی ژوند ته د رڼا د راوستلو د هڅو لپاره د دوو بنسټونو مننه کوي. د ښځو پر ضد د طالبانو د جګړې په نوم د بخښنې د نړیوال سازمان او د بشري حقونو د مدافعانو د ډلې راپور د تېرې میاشتې په شپږمه نېټه خپور شو. په دې راپور کې نړیوالې ټولنې غوښتنه شوې چې پر افغان ښځو او نجونو د طالبانو محدودیتونه دي د بشریت پر ضد د جنایاتو په توګه وڅېړل شي. برېټانیا د افغانستان لپاره خپل سفارت کې نوی شارج ظافر وګماره. د برېټانوي رسنیو د راپورونو له مخې رابرټ ډیکسن به پر روانه جولای میاشت کې په قطر کې خپل ماموریت پیل کړي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته برېټانیا او یو شمېر نور لویدیځو هېوادونو د افغانستان لپاره خپلې ډیپلوماټیکې استازولۍ دوهې ته لېږدولې دي. ښاغلی ډیکسن له 2012 تر 2015 کال پورې په کابل کې د برېټانیا د سفارت د شارج ظافر او مرستیال سفیر پر دندو کار کړی. نوموړی له 4 کالونو راهیسې د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت کې دنده لري او مخکې په بنګلادیش، بالکان، متحده ایالاتو او فلیپین کې هم کار کړی دی. سپینې ماڼۍ د خپلو سرچینو په حواله وایي چې ایران په پام کې لري د روسیې په خاوره کې د بې پیلوټ الوتکو د تولید تاسیسات پراخ کړي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د شورا وایان جان کربی پرون وویل ایران روسیې ته د دې ډول الوتکو استولو ته دوام ورکوي څو د اوکراین په جګړه کې له هغو کار واخلي. ښاغلي کربی ویلي چې ایران او روسیه هڅه کوي د بې پیلوټ الوتکو د تولید صنعت د جګړې سیمې ته ورنږدې کړي او زیاته کړې ده چې د ده د معلوماتو له مخې د دې الوتکو د جوړولو تاسیسات د مسکو د ختیځ په 1000 کیلومترۍ کې په پام کې نیول شوي دي. او متحده ایالاتو په چین کې د بشري حقونو د سرغړونو په تړاو پر ناین سټار او یو بل کیمیاوي شرکت د وارداتو بندیزونه لګولې دي. ناین سټار چې دا کوي نړۍ په کچه د لیزري پرنټرونو څلورم لوی تولیدونکی شرکت دی. له شینجانګ ژونګتای شرکت سره یوځای د اور مسلمانانو او نورو ډلو پر وړاندې د بشري حقونو له وجې د امریکا د بندیزونو په فهرست کې راغلی دی. رویټرز خبري اژانس راپور له مخې د متحده ایالاتو د کورنی امنیت وزارت پرون وویل متحده ایالاتونو ته د شرکت واردات له دې وروسته ممنوع دي. د دوو شرکتونو تر اوسه د امریکا د اقدام په اړه څه نه دي ویلي. سهار مو په خیر. وړاندې په خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل اورئ. داعش ډلې په بدخشان کې د پنجشنبې په ورځ د بدخشان د سرپرست والي د فاتحې په مراسمو کې د شوې چاودنې مسؤلیت هم منلی. خو ولې د داعش بریدونه زیات شوي دي؟
طالبانو د بد حکومتداري باعث ګرځېدلی چې د کابل او د کابل ګاونډي ولایتو هم داعش خپل سازماندهي له سره شروع کړی او ادامه ورکوي.
په افغانستان کې د مسلکي روغتیایي پرسونل او صحي اسانتیاو لپاره بشپړ لاسرسی د خلکو له بنسټیزو غوښتنو دي.
ډېر زیات مشکلات په صحي برخه کې وو او اوس هم موجود دي که الله تعالی ورحمیږي او دا کلینیک مو.
اوکراین او متحده ایالاتو وایي شواهد لري چې د اوکراین په جنوب کې د برېښنا د یو بند په لوزولو کې د روسیې لاس لرل ثابتوي. نور مهم او خبري موضوعات په هم د رواني خبري مجلې برخه وي. ملتیان وکړي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
ستړي مشه دایښ خراسان څنګه په تیر او میاش کې په بدخشان ولایت کې د دروی می خونړی حملې مسولیت هم و مانه د بدخشان د سرپرست والی د فاتح په مراسمو کې د پن شبې د ورځې په 14 کې لک تر لګه یو لس کسان و وژل شو. دایښ ډلې له دی وړاندې د 13 پورز د بدخشان په سرپرست والی د شوی موټر بم برید هم منل او په دې برید کې هغه له یو موټر چلوونکي سره وژل شوی او شپږ تنه نور ټپیان شوي و. جزئیات یې په دې راپور کې.
اسلامی دولت ڈالا یا داعش ادا کبھی چپتی روش پر میشت کے اخبل درم حملہ ہم پر بدخشان ولایت کی ترسر اکڑا ورستی حملہ چھ دے ڈل یہ مسولیت و مانا پنجشنبے پورز بدخشان ولایت لپارا د طالبان د سرپرست والی نثار احمد احمدی د فاتح پ مراسم کی وسوا د طالبان حکومت ویان ذبیح اللہ مجاہد ول چھ پدے چودن کی اولس کسان وجل سوی او لش تلر دیرش نور کسان تپیان سول د رپورن لمخ دا چودن د گرمی مخ کی د مرکز فیض آباد د لومړی برخې په نبوي جماعت کې وسوه. د رویټرز خبري ایجنسی راپور له مخې داعش ډلې بیګا په یو بیان کې د دې پېښې مسؤلیت ومانه. اسلامي دولت ډلې د احمدي د وژنې پړه هم منلې وه. د طالبانو سرپرست ولی او د هغه موټر چلوونکی د سې شنبې په ورځ په یو انتحاري برید کې ووژل شو. تر دې مخکې د 2022 د کال په دسمبر میاشت کې هم داعش ډلې د هغه حمله مسولیت ومانه چې د بدخشان لپاره د طالبان امنیه قومندان عبدالحق ابو عمر په کې ووژل شو. د بل خوا د ملي مقاومت جبهې په نوم د طالبانو مخالف ډلې ویلي چې د بدخشان ولایت روان وضعیت او پیښې په ځیرتیا سره څاري. د ډلې د پنځمه پورز د پیښې له قربانیانو سره خواخوږي څرګنده کړې او ویلي دي چې طالبان د افغانستان د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلي. په عین حال کې د طالبانو حکومت ویلي چې داعش ډله په افغانستان کې د ورکېدو په حال کې ده. د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په یو پیغام کې وویل چې د داعش د پیاوړي کېدو په اړه خبرې د افغانستان پر ضد تش تبلیغات دي. اسلامي دولت ډلې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په تیرو نږدې 22 میاشتو کې د تر ټولو خونړیو حملو پړه منلې ده. د امریکا د پوز د مرکزی قرارګاه د اټکل لمخې دا ډله په افغانستان کې 2250 تنه وسلوال لري.
اوریدل مو چې د داعش د خراسان څنګې د بدخشان د سرپرست والی نثار احمد احمدی د فاتح په مراسمو د برید پړه منلې. داعش ډلې له دې مخکې هم په بدخشان او د هیواد په نورو ولایتونو کې د یو شمېر نورو حملو مسولیت هم منلې. د سې شنبې په ورځو یو موټر بم برید د بدخشان ولایت په مرکز فیض آباد کې وشو چې پکې خپل د بدخشان سرپرست والی نثار احمد احمدی ووژل شو. له دې وړاندې بیا داعش په بدخشان کې د طالبانو امنیه قومندان په یو موټر په یو چاودنه کې وژل او له هغه مخکې بیا په مزار شریف کې د ولایت مقام دننه د بلخ لپاره د طالبانو والی محمد داود مزمل هم وژل و. د افغانستان د مخکینی پوز متقاعد جنرال محمد رادمنش په دې باور دی چې داعش ډله د افغانستان په شمالي او شمال ختیځ ولایتونو کې د پراخ نفوذ په لټه ده. احمد تکل له ښاغلي رادمنش سره مرکه کړې او په سر کې پوښتلی دی چې ولې د داعش ډلې پاملرنه ډېره بدخشان ولایت ته.
داعش اصلا د پاکستان د استخباراتو محصول دی چې په منطقه کې د هغه امتیازاتو په لټه کې دی چې د سلویشتو کلونو په اوږدو کې پاکستان پلان او استفاده زینی اخستی او اوس هم دالرای ادامه لري. د داعش اوسنۍ محلات د افغانستان په شمال خصوصا په بدخشان کې قرار لري او ډیر نږدې روابط د طالبان سره ساتلی او خپل تحرکات د همدې روابطو په واسطه سازمان ورکوي. د داعش پلان د سی آی میانه د وضعیت خرپړتیا تاکل سوی دی او آخرنی تحرکات په بدخشان کې برسیره کوي چې د داعش په مقابل کې هر قسم ممانعت د دوی د عکس العمل باعث ګرځي.
ستاسو په نظر د افغانستان کومې سیمې یا ولایتونه د محل د داعش ډلې د حملو له ګواښ سره مخامخ دي؟
اوس داعش د بغلان، کندوز، تخار او بدخشان په ولایت کې هستوګنه لري او لیدل سوی چې په جوزجان، فاریاب او نیمروز کې هم د داعش هستګزاري پیل شوې دي. پاکستان چې د ټي ټي پی پر سر غوغا راپورته کړې دا شی چې داعش د دوی د استخباراتو په منافعو سره سمون لري. همدارنګه د طالبانو د بد حکومتداري باعث ګرځېدلې چې د کابل او د کابل گاوندی ولایت هم داعش خپل سازماندهی له سره شروع کړي او ادامه ورکوي.
مننه رب منش صاحب، او که په پای کې راته وایاست چې طالبان وایي چې داعش ډله په افغانستان کې د منځتلو په حال کې ده، خو عملا هغه د معلومیږي چې د دوی د حملو مخه نه نیول کیږي، آیا د داعش ډلې ځواک دومره دی چې طالبان له امنیتي پلوه وننګوي؟
طالبان لیدل سوی چې پر تبلیغاتو باندې اکتفا کوي او د نوي انکشافاتو حتی د خپل صفوفو له منځ نه بې خبر دي. دا چې طالبان د داعشیانو د حملاتو مخنیوی نشي کولی اصلي عامل یې سیاسي او نظامي حالات دي چې طالبان هم د دې حالاتو ځان جلا کیدای نشي. اوس چې طالبان کوم تحرکات د داعش د ځپلو په نامه کوي، لیدل کیږي چې اکثرا نور سیاسي او نظامي منتقدین تر حمله لاندې راځي او داعش بیا هم خپل چالشونه په قوت باندې افزایش او ادامه ورکوي.
د افغانستان یو متقاعد جنرال محمد رادمنیش چې په افغانستان کې د داعش د فعالیتونو د پراخېدو او همدا ډول په طالبانو د بریدونو په اړه تحلیل کاوه.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
تاسو مال چې د کونړ د شیګل ولسوالۍ په موڼی سیمه کې د یو روغتیایي مرکز د جوړېدو ډبره کې خودل شوی، هلته میشت خلک بیا وایي اړتیا ده چې د روغتیایي مرکزونو سی پرسونل او وسایلو ته هم پوره پاملرنه وشي. د روغتیایي مرکز د 15 میلیون افغانیو په لګښت د هلنټ مؤسسې لخوا په شپږو میاشتو کې جوړېږي. جزئیات یې په دې راپور کې واورئ.
د کونړ ولایت شیګل ولسوالۍ اړوند د شیګل اوږده دره چې ګڼ اوسیدونکي له روغتي اسانتیاو بې برخې دي، اوس ورته د موڼی ساحه کې د هیلت نیټ مؤسسې په مالی او تخنیکی همکاري بنسټیز روغتیایي مرکز جوړیږي. د هیلت نیټ همکاري مؤسسې د پروګرامونو مسؤل ډاکټر نجیب الله علي زوی ازادي راډیو ته وویل د نوي روغتیایي مرکز ودانی به په شپږو میاشتو کې بشپړ شي او د شاوخوا کلیو 9000 کسان به له خدمتونو برخمن شي.
د دې کلینیک مالی لګښت هیلت نیټ ټی پی او په غاړه اخیسته ده. د هیلت نیټ ټی پی او هیلت نیټ موسسه په مالی لګښت باندې په موڼی ساحه کې شیګل ولسوالۍ کې جوړیږي ان شاء الله.
د شیګل اوسیدونکو هم په دې خوښ دي چې غږ واورېدل شو او ورته د روغتي مرکز جوړېدو چارې پیل شوې، خو غوښتنه ده چې باید دغه مرکز ته پوی ډاکټران، نور پرسونل او پوره وسایل راولېګل شي. خلیل الرحمن او رحیم الله
ډېر زیات مشکلات په صحیح برخه کې وو، اوس هم موجود دي. که الله تعالی و رحمیږي او دا کلینیک موږ ته جوړ شي او سر ته ورسیږي او خو متخصص ډاکټران به کې وګمارل شي، نو ان شاء الله زموږ مشکل به تقریبا د 80% دلته حل شي.
اسانتیا خو بدای خلک به پیدا او پلی ته راځي او کم کم به ډیری چې هغه به موټر په ذریعہ دلته راشي. خو شاید چې کلی ډیر دي او موړه ده علم کړی دی، خپل مونږ چې د یو لوی راځي ته تقریبا 14 مساجد لري او په دې پسند کې د شونټاجی کړی دی او د الازو علاقه ده. دا تقریبا وایي چې 15 ډیر زره پورې خلک دلته راتلی شي.
د کونړ شیګل ولسوالۍ مونږ ساحه کې په داسې حال کې یو روغتي مرکز جوړیږي چې د یاد ولایت زیات لري پرتی سیمي او درې لا هم له روغتي اسانتیاو به برخې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوکراین او متحده ایالات وایي داسې شواهد لري چې د اوکراین په جنوب کې د برېښنا دیوبن په لوزولو کې د روسیې لاس لرل ثابتوي. روسیې د کاخوفکا بند لوزولو تور پر اوکراین لګولی، خو د اوکراین استخبارات وایي چې پاره محاوره کې چې د دوی لاس ته ورغلې د روسیې د یو ورانکار ډلې دوه غړي تاییدوي چې دا کار دوی کړی دی.
د اوکراین او امریکا د استخباراتو تازه معلوماتو هغه شواهد لا پیاوړي کړي چې د اوکراین په جنوبي سیمه خرسون کې د کاخوف کا د برښنا پربند په برید کې د روسیې لاس لرل ثابتوي. دا بند د سه شنبې ورځې په سهار وختي والوزول شو. د بند د ویجاړېدو له کبله پراخې سیمې تر اوبو لاندې شوې او زرګونه کسان اړ شول چې له خپلو سیمو ووسي. د اوکراین د امنیتي خدماتو اداره اس پی یو وایي د روسیې د امنیتي ځواکونو د مامورینو هغه تلیفوني محاوره یې ثبت کړې چې د کاخوفکا د برښنا د بند په الوزولو کې د روسیې لاس لرل ثابتوي. اس پی یو پرون د جون نهمه پر خپل ټلیګرام پاڼه یو شغیزه محاوره خبره کړه او ادعا وکړه چې دا د روسیې د امنیتي پرسونل ترمنځ خبرې وي او هغوی تاییدوي چې د دې بند الوزول د هغې ورانکارې ډلې کار و چې هدف یې د اوکراین د پوځ د پرمختګ مخنیوی دی. د دې غږیز فایل اصلیت تر اوسه خپلواکو سرچینو نه دی تایید کړی. د اوکراین د ادعا له مخې په محاوره کې د روسیې د یوه امنیتي مامور ږغ اوریدل کیږي چې وایي دا برید اوکراین نه دی کړی بلکې دا زموږ د خپلې یوې ورانکارې ډلې کار دی چې غوښتل یې اوکراین د بند په الوزولو سره وویروي، خو دا کار هسې چې پلان شوی و ونه شو. اس پی یو دا جزئیات نه دی خبره کړی چې په دې محاوره کې شامل کسان څوک دي او نور جزئیات هم نه دی ورکړي، خو پر ټولنیزو شبکو د اوکراین د امنیتي خدماتو د مشر واسلی مالیوک له قوله راغلی دی چې نوموړی وایي روسیې د کاخوفکا د بند په الوزولو سره قطعا ثابته کړه چې دا هیواد د ټولې متمدنې نړۍ لپاره یو ګواښ دی. روسیه د دې بند الوزولو تور پر کیف لګولی دی. له بلې خوا یو امریکایي چارواکي نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته ویلي چې د امریکا یوې استخباراتي سپوږمکۍ یا سټیلایټ د کاخوفکا په بند کې د چاودنې شیبه ثبت کړې. د چارواکي ویلي چې په انفراریډ سنسرونو سنبال سپوږمکۍ له چاودنې سره یو ځای تودوخه ثبت کړې ده. هغه سیمه چې د کاخوفکا د برښنا بند پکې دی د 2022 کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین د روسیې د یرغل له پیله د روسیې په ولکه کې و. د کاخوفکا د اوبو او برښنا بند د کریمیا په ګډون د اوکراین د جنوبي سیمو لپاره د برښنا اوبو لګولو او د شاک د اوبو په چمتو کولو کې مهم رول درلود.
را پرونه مرکه او اوریدونکو
مخکله دی چې یو بل موضوع ته ولاړ شو او البشو د نړیوالو مطبوعات پر لور یو شمیر لوی د زور سپانو د افغانستان په اړه بیلابیل مهم مطالب خبر کړي دي چې لنډیز په واو.
بریتانوی ګارډین ورسپانی د افغانستان په اړه یو لیکنی کې ویلي چې د امریکا متحده ایالاتونه له استرالیا سره د دفاعي روزنې پر اړیکو بیا کتنه کوي. دا کتنه داسې وخت کېږي چې د یوې څېړنې له مخې د استرالیا ځانګړي ځواکونه په افغانستان کې په جنګي جنایتونو تورن شوي دي. د لیکنې په پیل کې راغلي د امریکا متحده ایالاتونو ویلي د استرالیا د ځانګړو ځواکونو لخوا د جنګي جنایتونو ادعا د دې سبب سوه چې پر دوه اړخیزې روزنې بیا کتنه وسي. خو د دواړو هیوادونو ترمنځ دا پریکړه وسوه چې د دوی ترمنځ به امنیتي همکاري نه ځنډول کیږي. د جمعې پر ورځ په کانبیرا کې د امریکا سفارت په دې اړه د پښتنو په ځواب کې وویل د سویو ادعاو په اړه د استرالیا د حکومت سویو اقداماتو په دې اړه پرتې اندېښنې لرې کړې دي. د ګارډین ورځپاڼې په لیکنه د استرالیا د دفاع وزارت ویاند ویلي د افغانستان په اړه د استرالیا د دفاعي ځواکونو د سر مفتش د تحقیقي راپور تر خپرېدو وروسته د استرالیا دولت په راپور کې د لګول سویو تورونو د څېړنې په اړه اقدام وکړ. د قاضي پال بریریتون د څلور کلنې څېړنې له مخې چې راپور یې د 2020 میلادي کال په وروستیو کې خپور سراغلی چې د موثقو معلوماتو له مخې د استرالیا د ځانګړو ځواکونو 25 اوسنی او پخوانی غړي په افغانستان کې د 9 افرادو په وژنه او له نورو سره په ناوړه چلند تورن شوي دي. د استرالیایي رسنیو د راپورونو له مخې د استرالیا د دفاعي ځواکونو مشر جنرال انګوس کامبل لزینو هغه استرالیایي سرتیرو د میډیالونو د بیرته اخیستو سپارښتنه کړې چې افغانستان کې دندې ترسره کړي او په دې هیواد کې په غیر قانوني توګه د ملکیانو او زندانیانو په وژلو تورن شوي دي. د هند انډین اکسپرس ورځپاڼې د هغو افغان سیکانو او هندوانو په باب لیکنه خپره کړې چې خپلې ستونزې د هند بهرنیو چارو له وزیر اس جی شنکر سره شریکې کړې دي. د ورسپانی په لیکنه دا لیکلی چې طالبانو د 2021 لدی کال په اګست میاشت کې پر افغانستان ولکا ټینګه کړې د خپل ډول له مخې لومړۍ غونډه وه. دغو افغان هندوانو او سیکانو ویلي چې دا مهال په افغانستان کې د دوی له ډلې یوازې شاوخوا 25 کسان پاتې دي او نور یې هند ته تللي. ویل سوي د 11 نورو افغان هندوانو او سیکانو ویزې هم راغلي چې ډېر ژر به دوی هم هند ته ولاړ سي. انډین اکسپرس زیاتوي د افغان هندوانو او سیکانو ډلې د پنځمه په ورځ د بهرنیو چارو له وزیر اس جی شنکر غوښتنه کړې داسې ویزې دي ورکړل سي چې څو واري ورباندې هند ته داخلېدای سي او د دوی پاتې غړي هم له افغانستانه هند او له هند افغانستان ته د تګ راتګ چانس ولري. د ورسپانې په لیکنه افغان سیکانو او هندوانو ویلي چې په افغانستان کې د خپلو تاریخي ګردوارو او درمسلونو خوندیتوب ته اندېښنه لري. د افغان هندوانو او سیکانو دې ډلې غوښتنه کړې چې د دوی 15 کسانو ته دي داسې ویزې ورکړل سي چې ورباندې څو ځلې افغانستان ته د تګ راتګ امکان ولري او دوی په افغانستان کې د خپلو ګردوارو او درمسلونو خوندیتوب یقیني کړي. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته مذهبي او قومي اقلیتونو شکایت کړی چې د دوی خوندیتوب ته پام نه کیږي ځکه یې ګڼ مجبور سوي چې له افغانستانه ووځي.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولې.
د طالبانو د حکومت د احصایې او معلوماتو ملي اداره وایي په دې هواد کې نږدې 40% نجونې له 13 کلنۍ څخه مخکې واده کوي. یادې ادارې د 1400 لومړي کال د سروې پر بنسټ چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهې صندوق یا یونیسف په همکارۍ او مالي ملاتړ چمتو شوي په هلمند او هرات کې د کم عمره ودونو تر ټولو لوړه کچه 25.2% ده چې اوس د دې ښځو عمر له 40 تر 40 کلونو دی. یوه د کم عمره ودونو قرباني شوې میرمن بیا ازادي راډیو ته وایي چې کورنۍ باید خپلو لوڼو ته د ژوند د شریک د ټاکلو حق ورکړي.
څلوردېش کلنه سنم کبیری د کندز ولایت اوسیدونکې ده. نوموړی چې درې ماشومان لري ازادي راډیو ته وویل هغه مهال چې هیڅ د واده په معنا نه پوهېده کورنۍ یې واده کړه.
پلار او مور می دواړه نالوستي وو. په ټولې توګه ویل کېده چې نجلۍ پیغله شي باید واده وکړي. د خبرې ته پام نه کوي چې په کومې کورنۍ کې چې لور ودیږي 15 یا 40 کسیزه ده او آیا زموږ لور د دې لوی کورنۍ له هودي راوتی شي او کنه. 14 کلنه وم چې واده می وکړ. له ځان او ټولنې خبره نه وم. ډېره خوشاله وم چې نوې جامې اغوندم.
پینځه خویندې لري او په خبره یې ټولې د کم عمره ودونو قرباني شوې دي. هغې د خپلې یوې خور د واده په هکله ازادي راډیو ته داسې وویل.
خور مې ځمکه د خورد بود 1 سال خورتر بود 15 سال سن داشت به یک مرد کهن سال.
یوه خور مې تر ما وړه وه او 15 کلنه وه. هغه یوه سپین ږیرې ته واده کړه چې 9 ماشومان یې درلودل او له 1.5 کال وروسته د هغې د بنې زوی زما خور ووژله. هغې 1 ماشوم درلود او د 6 میاشتو امیدواره وه. زما د خور مېړه یې هم وواژه او زما مور چې هغوی کره مېلمنه وه هغه یې هم ووژله. یعنی په یوه ورځ کې زموږ د کورنۍ 3 کسان شهیدان شول.
سنن د کورنۍ ترمنځ ناوړه دود او کلتور او د سواد د کچې ټیټوالی د دې کار لامل بولي او له نورو کورنیو غواړي چې د خپلو لونو د ژوند شریک د ټاکلو حق دی ورکړي. په همدې حال کې زرغونه ولي چې د کم عمره ودونو د مخنیوي په برخه کې فعالیت کوي ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د کم عمر ودونه اوږده سابقه لري خو د طالبانو له واکمنۍ وروسته او په ټولو برخو کې د ښځو پر وړاندې محدودیتونه د دې لامل شوي چې د کم عمره وجبري ودونو خطر ډېر شي.
په افغانستان کې د کم عمر ودونه ډیره سابقه لري چې دود او کلتور په دې کې خپل رول لوبولی دی. کله چې نجونې په کم عمر کې ودیږي له تاوتریخوالي سره مخ کیږي چې دا نه یوازې د دوی په روح او روان بد اغېز لري بلکې له ټولنې څخه هم ګوښه کوي. د طالبانو د بیا ځلې واکمنېدو وروسته په نجونو محدودیتونه ډېر شوي دي چې ورسره دا مسله نوره هم ډېره شوې ده او پیغلې نجونې په زور ودونو ته اړستل کیږي ځکه ښوونځي او پوهنتونونه د هغوی پر مخ تړل شوي او له ټولنې څخه ګوښه کیدل په پیغلو نجونو او کورنیو ډېره تاثیر لري.
موږ غوښتل چې په دې اړه د طالبانو حکومت نظر هم واخلو خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت احصایې او معلومات ادارې په 1401 کال کې د څو شاخصونو کلستر په سروې کې چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وچکي صندوق یا یونیسف په همکارۍ او مالي ملاتړ ترسره شوی ویل شوي چې 28.9 سلنه نجونې له 18 کلونو کم عمر لري متاهلې دي. د دې سروې له مخې په هلمند او هرات کې تر ټولو زیات د کم عمر ودونه 25.2 سلنه او په کابل کې 28.6 سلنه ده چې اوسمهال د دغو ښځو عمرونه د 40 او 49 کلونو تر د دغه راپور په یوه برخه کې ویل شوي چې له 40 تر 49 کلونو ښځې 9.6 سلنه یې په 45 کلنۍ کې واده شوي دي. د طالبانو د حکومت د احصایې او معلوماتو ادارې دا هم لیکلي چې د ښځو تر منځ د کم عمره ودونو کچه په کلیو کې 40.9 سلنه او په ښارونو کې 30.3 سلنه ده. دا سروې په داسې حال کې ترسره شوې چې ښځې په افغانستان کې له خپلو اساسي حقونو لکه زده کړې، کار، له محرم پرته تګ راتګ، پارکونو او لوبغالو ته له تګ څخه منع شوي دي چې د بېلابېلو نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې د کار د جبري او د کم عمر نجونو د ودونو زمینه برابره کړې ده.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت حکومت ستونزه لري. اتزر ته زره خال کې
د زیان غالو شخ
کونډه ښځه یم. غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر څه له دی ازادي راډیو نل تکړي دي. ځان حقوق دی، بل حقوق دی، داوا
په ساده روانه ژبه
او کچېره میډال او څنګه له ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ځان
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
مننه چې ازادي راډیو او یو موږ سره یاسي ساسي بیا لا بیل پیغامونه هم را رسیدلې دي وربښو دا په
ستاسو له پیغامونو
بلی السلام علیکم. زه د ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه محمد ایم افغان د کندهار ولایت غورک ولسوالۍ سره د سر پر لاین یم. نو زما د لوړو چې چارواکو سره دغه هیله و ارزو ده چې دغه زموږ د بند غم دې راوخوري. زموږ اوبه کښته سولې، زموږ اوبه وچې سولې، زموږ کښتنه پر نیمۍ باندې 6 کال خلکو نه دي ټول کړي، ګرده وچ سوله. نو زموږ د لوړپور چارواکو دغه هیله ده، په کلکه دغه ارزو ده، دغه هیله ده چې زموږ د بند غم دې راوخوري په هره طریقه باندې چې وروره. موږ ډېر په دار په دار یو. زموږ د غورک ولسوالۍ خلک چې دي درېمې څه خلک له دنیا نه پرته ټوله سره ورک څوک ارغنداوه ته برسوي، څوک هلمند ته برسوي دي. نو در په دار دې وروره دغه زموږ ږغ دې د لوړو مقامات پر ورسي، دغه زموږ د بند غم دې راوخوري. سید السلام علیکم.
سلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو ته سلامونه وایم. موږ د مرجل ولسوالۍ سره تماس ته نیولی دی. د زموږ په منطقه کې د بیسیم نیټ سم کار نه کوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د پوهنې ولایت یو مهم ولسوالۍ څخه ادارې حیدری خبره کوم. د اکلابایس د موټې پوهنې ولایت یو مهم ولسوالۍ افغانۍ او د کلدار ډېر سخت عوامل مو ته کوي. موږ راکړه ورکړه سوداګري او مزدوري او هڅه په کلدار ده. دلته په مرکز کرنې یا غزنی کابل ولایت مو کل مریض یو څه شي کوو. نو موږ کلدار افغانۍ باندې ډېر سخت تاوان وړو. هېڅ واره موږ نه خوري. نو اسلامي مارا چارواکو دا غوښتنه لرو چې د موږ د افغانۍ خبره مشوره کړي او د ټولو مفادیو کې افغانۍ شروع کړي او د کلدار مطلق بند کړي.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکونکو ته سلامونه وایم. زه شریف لاو سه د کندهار ولایت په پشتي شاولکوټ ولسوالۍ د کجور اوسېدونکی یم. زموږ لارې ډېرې خرابې دي. دا زموږ لارې چې داسې خرابې دي، معنا مدونه دي، لارې ډېرې خرابې دي. زموږ ناروغان د شفاخانې او د روغتونو پورې نه رسېږي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دیش میرا رتا ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شميره ده 00422114201.
ساسي را رسیدلی بیا لا بیل پیغامونه وو چې درته مو خبره کړل او سیو شمیر نور پیغامونه به هم ساس چې تر موږ را رسیدلی دي په راتلونکو خبرونه کې به حتما درته خبري او یادونه کوم چې شاید ساس پیغامونه وړاندې ورسته شي یو خو اتمان ود ازادي رادیو په پیلو ویاله بیرخ پرونه کې هغه تاسو خبر شي کولای شي نور مهم موضوعات هم زموږ دغه واتس اپ شمیره شو اعلان شو هغه تراولې کې البته د خپل سونزو په اړه باندې او هغه مسایل چې تاسو یې اړینه بولئ چې په هغه باندې کار وشي او البته هغه رسنی شي د ازادي رادیو واتس اپ شمیرې سره چې وړاندې درته یاد نو شو په کې شریک کړئ زموږ پرونې زموږ په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدل شي د ازادي رادیو د سوشل میډیا ادرسونه شته دی تاسو کولی شئ پر ټویټر ترخوای فیسبوک او انسټاګرام باندې واورئ او زموږ ځینې خبرونې البته خبری خبرونې او ځینې نورې سیاسي او ټولنیزې خبرونې هم پر ژوندۍ بڼه په هغه پلیټ فارمونو کې خبریږي نگری شویو ده سهار شپگ بجه و دیر شده قوتا یو زلویه به هم ورو گرزو ده خبرونو لندیستا چه بیالا بیل مهم مسائل رانغاری.